پی یو سټوډیو غرمنۍ خبری خپرونه. السلام علیکم د ازادۍ رادیو نننۍ غرمنۍ خبری مجلې ته زه احمد تکل ستاسو هرکلی کوم. په دې خپرونه کې د ولسوالیو د لاس په لاس کېدو په لړۍ کې نن څلور نورې ولسوالۍ طالبانو او دوه دولتي ځواکونه ونیولې. د کابل او اسلام آباد ترمنځ د طالبانو د ملاتړ پر سر نندرۍ دوام لري.
ګران هیواد د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشي وروستیو څرګندونو ته په غبرګون کې وویل پاکستان په طالبانو پر نفوذ لري.
په کابل کې د کورونا ناروغانو ته د اکسیجن موندل ګران شوی دی. په هند کې بیا د کورونا ضد واکسین لړۍ له یو ځنډ وروسته بیا پیل شوه.
تر اوسه د هندوستان د 1,400,000,000 وګړو یوازې 3.5% بشپړ واکسین شوی دی.
په دې خبرونه کې نور مطالب هم لرو، خو لومړی خبرونه واورئ چې نوریاس نوري چمتو کړي.
د څو مهمو خبرونو سرلیکونه. د افغانستان د ملي مصالحې د عالي شورا مشر عبدالله د امریکا د ولسمشر جو بایدن لخوا واشنگټن ته د بلنې هرکلی کړی دی. جو بایدن پر عبدالله سربیر افغان ولسمشر اشرف غنی هم واشنگټن ته بللی دی. د بلخ چارواکي د شلګری او دولت آباد ولسوالیو د سقوط خبره کوي. د جرمني د بهرنیو چارو وزیر هایکو ماس د بیلاروس په وړاندې د پراخو اقتصادي بندیزونو غوښتنه وکړه. بشپړ خبرونه. د افغانستان د ملي مصالحې د عالي شورا مشر عبدالله د امریکا د ولسمشر جو بایدن لخوا واشنگټن ته د بلنې هرکلی کړی دی. عبدالله د دې شورا په ټویټر پاڼه کې ویلي چې دی د امریکا او افغانستان د اړیکو او په افغانستان کې د عادلانه او تلپاتې سولې د رامنځته کېدو په اړه رغنیزو غونډو او بحثونو ته سترګې په لاره دی. افغان ولسمشر اشرف غنی تر اوسه د بایډن د دغې بلنې په اړه څرګندونې نه دي کړي. سپینې ماڼۍ پرون په یو بیان کې وویل چې را روانه جمعه به ولسمشر جو بایدن د خپل افغان سیال اشرف غنی او د افغانستان د ملي مصالحې د عالي شورا د رئیس عبدالله کوربوي. د سپینې ماڼۍ په بیان کې ویل شوي چې له واشنگټن څخه د افغان لوړ پوړو چارواکو کتنه به د متحدو ایالتونو او افغانستان ترمنځ د دوامداره مشارکت څرګندونه وکړي. په بیان کې دغه راز ویل شوي چې امریکا د افغانستان تر څنګ ولاړه ده، څو یقیني کړي چې دا هېواد هیڅکله بیا د ترهګرو په امن ځاله بدل نه شي چې ترې امریکا وګواښل شي. سپینې ماڼۍ له افغانستان سره د خپلو ډیپلوماتیکو، اقتصادي او بشري همکاریو ډاډ هم ورکړی او ټینګار کړی چې افغانان باید د جګړې د ختمولو په هدف با مفهومه خبرې وکړي. په بیان کې دغه راز ویل شوی چې متحده ایالات به د سولې د روانې پروسې بشپړ ملاتړ ته دوام ورکړي. ولسمشر بایدن، افغان ولسمشر غنی او د ملي مصالحې د عالي شورا مشر عبدالله داسې مهال سپینې ماڼۍ ته وربولي چې د پریکړې له مخې له افغانستانه د امریکایي ځواکونو د ایستلو بهیر ګړندی پر مخ ځي. بایدن ویلي چې روان کال د سپتمبر 13 به دغه بهیر بشپړ شي، خو یو شمېر امریکایي چارواکو ویلي چې ښایي دغه بهیر تر ټاکلي وخت مخکې، یعنی د راتلونکي جولای میاشتې تر نیمایي بشپړ شي. د بلخ ولایت د شلګری ولسوالۍ امنیه قمندان سید عارف اقبالي تایید کړ چې دغه ولسوالۍ نن سهار د وسلوالو طالبانو لاس ته ولوېده. وسلوالو طالبانو تیر ماښام د شلګری ولسوالۍ او قمندانۍ پر ودانیو ډله ییز بریدونه وکړل. د ښاغلي اقبالي په خبره تر 2 ساعته جګړې وروسته وسلوالو د ولسوالۍ مرکز ونیو. ویل شوی په نښتو کې افغان امنیتي ځواکونو ته مرګ ژوبلا اوښتي، خو دقیق شمېر یې نه دی څرګند. دا د افغانستان په شمال کې څومه ولسوالۍ ده چې وسلوال طالبان یې نیسي. د هغو ولسوالیو دقیق شمېر چې د ډلې په وروستیو 2-3 ورځو کې نیولې دي نه دی معلوم، خو د راپورونو له مخې شمېر یې له 10 اوړي. او د څو شېبې مخکې مو خبر ترلاسه کړ چې د بلخ ولایت دولت آباد ولسوالۍ هم طالبانو ونیوله. د دولت آباد ولسوال جلال الدین قاري زاده ازادي راډیو ته د دې ولسوالۍ د سقوط خبره تایید کړه. ویل طالبانو تېره شپه دا ولسوالۍ ځکه ونیوله چې د امنیتي ځواکونو شمېر پکې کم و او هم شاهین قلو اردو پکې د موجوده ځواکونو هوایي ملاتړ ونشو کړی. د هرات چارواکي د دې ولایت په چشت او ګلران ولسوالیو د طالبانو د حملو د پشا تمبولو خبر ورکوي. د هرات د ولي ویان جیلاني فرهاد نن ازادي راډیو ته وویل چې افغان امنیتي ځواکونو پر ګلران ولسوالۍ د طالبانو د تېرې شپې برید پشا و تمبوه، چې په نتیجه کې د نوموړي په وینا 15 وسلوال مړه او 15 نور ټپیان شول. نوموړي په چشت ولسوالۍ کې پر افغان امنیتي ځواکونو د طالبانو په برید کې هم د 15 وسلوالو د وژلو او درې نورو د ټپي کېدو خبره وکړه. ښاغلي فرهاد وویل په دواړو ولسوالیو کې په نښتو کې افغان ځواکونو ته تلفات نه دي رسېدلي، خو یوازې یو پولیس په چشت ولسوالۍ کې د یو ماین په چاودنه کې وژل شوی دی. وسلوالو طالبانو تر اوسه د دغې ادعا په اړه څه نه دي ویلي. د جرمنی د بهرنیو چارو وزیر هایکو ماس د بلاروس په وړاندې د پراخو اقتصادي بندیزونو غوښتنه وکړه. دا غوښتنه د اروپایي ټولنې د هغې غونډې په درشل کې شوې چې بحث به د دیکتاتور الکساندر لوکاشنکا رژیم ته پر سزا ورکوونکو اقداماتو متمرکز وي. د اروپایي ټولنې د بهرنیو چارو وزیران به نن په لوکزامبورګ کې په غونډه کې د بلاروس په وړاندې د بندیزونو پر لارو چارو بحث وکړي. ښاغلی ماس له دی ویلت ورځپاڼې سره په هغه مرکه کې چې نن دوشنبه خبره شوې ویلي، دی فکر کوي چې د بلاروس په د له اضافي بندیزونو ډډه نشي کېدی. د بلاروس پر خلاف دغه اقدامات د مینسک لخوا د راین آیر هوایي شرکت د هیوي الوتکې د جبري کښېنولو او د اپوزیسیون د یو فعال رامن پراتاسیویچ د نیولو په عکس العمل کې کېږي. د ارمنستان سرپرست صدر اعظم نیکول پاشینیان په پرونیو تر وخت مخکې پارلماني انتخاباتو کې د بری اعلان وکړ. لومړنۍ نتیجې ښیي چې د پاشینیان ګوند د پام وړ بریا خپله کړې، خو د اپوزیسیون عمده اتحاد د ټاکنو نتیجه رد کړې او ادعا یې کړې چې درغلي پکې شوې ده. د پرونیو انتخاباتو د 3/4 شمېرل شوو رایو لومړنۍ نتیجې ښیي چې د پاشینیان د مدني تړون ګوند په سلو کې نږدې 56 رایې خپلې کړې دي. د دغو نتیجو له مخې د پخواني ولسمشر روبرټ کوچاریان په مشرۍ د ارمنستان اتحاد ګوند یوازې 40% رایې ګټلې دي. هند چې د کووید 19 ناروغۍ په وړاندې مقابله کوي نن دوشنبه د کورونا ضد واکسین کمپاین بیا پیل کړ. که څه هم د واکسین شمیر خورا کم دی، خو بیا هم هر بالغ کس کولی شي په وړیا ډول دغه واکسین ترلاسه کړي. که څه هم دغه هیواد نړۍ ته د کورونا ضد واکسین له لویو صادرونکو، خو په کور دننه د ستونزو له کبله یې نورې نړۍ ته د کورونا ضد واکسین صادرات درولي دي. په هند کې چې 1,400,000,000 وګړي اوسي، تر اوسه پورې یوازې 3.5% خلک په بشپړ ډول واکسین شوي دي. قطر کې د 2022 کال د نړیوال جام سیالیو مینوال ال د کورونا ضد واکسینې کړی وي. د قطر صدر اعظم شیخ خالد بن خلیفه بن عبدالعزیز السانی پرون دولتي رسنیو ته وویل قطر چې د دغو مسابقو کوربه دی، د دغه تورنمنت د هغو مینوالو د خوندیتوب لپاره چې د لوبو نندارې ته ورځي، د 1,000,000 ډوزه واکسین د ترلاسه کولو هڅه کوي. شیخ خالد ویلي کله چې په قطر کې د فیفا د 2022 کال نړیوال جام سیالیو وخت را ورسیږي، د نړۍ په زیاتو هیوادونو کې به خلک واکسین شوي وي او خوندي به وي. په پام کې ده د فوټبال د نړیوال جام دغه مسابقې د 2022 کال د نومبر په 21 پیل شي.
خبرونه مو له ازادۍ رادیو اوریدل. قدر من اوریدونکو، دا او نور خبرونه په تفصیل سره د ازادۍ رادیو پر ویب پاڼه وګورئ، ازادۍ رادیو .com او ازادۍ رادیو .org. د ازادۍ رادیو د ویب پاڼې پته ده. ورځو د راپورونو برخه ته. په افغانستان کې د جګړو په دوام طالبانو نن په بغلان کې دوشي او جلګه او په بلخ ولایت کې د شولګری او دولت آباد ولسوالۍ ونیولې. بلخو افغان ځواکونو په تخار ولایت کې د څو ولسوالیو له پرله پسې سقوط وروسته بیرته پر بنګي او خاجغار ولسوالیو ولکه ټینګه کړې. په همدې حال کې د ملي دفاع سرپرست وزیر له خلکو غوښتي دي چې د خپلو امنیتي او دفاعي ځواکونو ترخوا ودرېږي او وایي حکومت چمتو دی چې وسلې او تجهیزات ورکړي. د کورنیو چارو سرپرست وزیر هم پولیسو ته امر کړی چې جنگي کړنلاره بدله کړي او له خپلو خلکو او خاورې دفاع وکړي. په دې اړه نور جزئیات په دې راپور کې.
د طالبانو لخوا د ولسوالیو د نیولو په دوام د ډلین په بلخ ولایت کې شولګره او دولت آباد ولسوالۍ او په بغلان کې دوشي او جلګه ولسوالۍ نیولې دي. د شولګری امنیه قماندان سید عارف اقبالی او د دولت آباد ولسوال جلال الدین قاریزاده ازادي رادیو ته د دې دوه ولسوالیو د سقوط خبره تایید کړې ده. خو د بغلان ځای چارواکي بیا د دوشي او جلګي ولسوالیو د سقوط په اړه څه نه وایي، خو طالبان یې د نیولو ادعا کوي. پرون هم د ډلې د نږدې ولسوالیو د نیولو دعوه وکړه، خو افغان حکومت رات کړه او ویل د جګړې پر مهال شاتګ او پرمختګ شته او دا د طالبانو بری نه دی. بلخوا بیا افغان ځواکونه هم توانېدلي په تخار ولایت کې د هغو شپږو ولسوالیو له ډلې چې طالبانو ترې نیولي، دوی بنګي او خواجهغار بیرته ونیسي. د ملي دفاع وزارت د ویان مرسیال فواد امان ازادي راډیو ته وویل دا ولسوالۍ د افغان ځواکونو د عملیاتو په پایله کې نیول شوې او طالبانو ته یې درنه مرژوب له اړولې ده. د ملي دفاع او کورنیو چارو وزارتونو ویاندویانو پرون ازادي راډیو ته وویل د لاسه وتلیو سیمو د بیرته نیولو لپاره بشپړ پلان شته، خو د پوځي محرمیت له کبله یې توضیحات ورنه کړل. په ورته وخت کې د مایمنی خارچې پرونی د امنیتی وضعیت پاړه د ترنګلتیا راپور ورکړل شو. تازه دمی سرتیری ور رسیدلی سیمه کې چارواکي وای د خار د سقوط ویرا نشته او جربه هغه سیمه هم بیرته ونیسي چې طالبانو پر ولکه ټینګه کړي. هلته امنیتی او دفاعي ځواکونو سره یوځای د سیمه خلکو او پخوانیو مجاهدینو هم وسله پورته کړې ده. په همدې حال کې د ملي دفاع نومان وزیر بسم الله محمدی له خلکو غوښتي چې د خپلو امنیتي او دفاعي ځواکونو ترخوا ودرېږي او دوی چمتو دي چې وسلې او تجهیزات ورکړي.
من یک بار دیگر به ادامه حمایت
زه یو ځل بیا له افغان ځواکونو څخه د خپلو خلکو په ملاتړ ټینګار کوم. له خپلو وطن پاله خلکو غواړم هر چیرې چې اوسئ له خپلو ځواکونو ننګه وکړي. افغان حکومت چمتو دی چې له دې ارمانه د دفاع په موخه هر ډول اسانتیاوي دوی ته برابرې کړي.
قرار دی
خود ولسی جرګې رئیس میر رحمان رحمانی کلیوی خو د ولسی پاتسون کوونکو په ملاتړ ټینګار کوي، خو د مدیریت غوښتنۍ هم کوي.
حکومت باید ولسی پاتسون کوونکو تمویل، تجهیز او مدیریت کړي. د ولسی پاتسون کوونکو مدیریت یو مهمه خبره ده، ځکه د نه مدیریت پر مهال کېدای شي دوی په راتلونکي کې د امنیت ضد په جریانونو بدل شي.
په ورته وخت کې د کورنیو چارو نومان وزیر عبدالستار میرزا کوال د ټولو ولایتونو امنیه قمندانانو سره ویډیوي خبرو کې هغوی ته امر کړی چې جنگي کړن لاره بدله او خپل خلکو او خاورې دفاع وکړي. خغلی میرزا کوال خبرداري ورکړی هغه کسان چې د خلکو او خاورې د دفاع په برخه کې ناغېړي وکړي او یا خپل سپارل شوی یو دندو ته پام ونه کړي، سخت او جدي چلند به ورسره وشي. د کورنیو چارو نومان وزیر داسم الله خبرداري ورکوي چې لوړاندې یو شمېر ریپورټونه شته چې په یو شمېر سیمو کې امنیتي پوستې د ځینو مشرانو په منځګړتوب طالبانو ته بېل کومې نښې پرېښودل شوې دي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار لوو د ماښام تر ول ازادي رادیو واوري.
زموږ غاغل ازادي رادیو او ازادي رادیو په منځنۍ څپه 12 شپږنوي په ټول افغانستان کې او د اف ام په 0.15 څپه په کابل او لویو ښارونو کندهار، جلال آباد، مزار شریف، هرات، خوست او همدارس په ګردیز، اسدآباد، لشکرګا، غزنی، قلات، پل علم، پارون او مهترلام کې خبريږي. په افغانستان کې د جګړو په د شدت په حال کې د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت د پاکستان د بهرنیو چارو د وزیر شاه محمود قریشی وروسته یو څرګندونو ته په خبرګون کې ویلي چې پاکستان پر طالبانو پوره نفوذ لري. د بهرنیو چارو وزارت ویان ګران هیواد لازادی رادیو سره په خبرو کې ویل پاکستان کولای شي پر طالبانو له خپل نفوذ څخه کار واخلي او د افغانستان د سولې له پروسې سره په رښتیا همکاري وکړي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشی په خپل یو تازه مرکه کې وویل چې د طالبانو مشران په پاکستان کې نه بلکې په افغانستان کې میشت دي.
د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وی د افغان سولې لپاره په هیواد کې د نن یو واحد لوري رامسته شوی. د دې وزارت ویان ګران هیواد د یک شنبه پورز ازادي رادیو ته د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشی ورسته یو څرګندونه ته په خبرګون کې وویل پاکستان په طالبانو پر نفوذ لري. د په خبره د افغانستان د سولې مرکچ پلاوی د مشورو لپاره افغانستان تر خود طالبانو غړي پاکستان ته د مشورو لپاره سفرونه کوي. خغله هیواد شاه محمود قریشی دی خبرو ته جواب کې چې د طالبانو مشران په پاکستان کې نه بلکې په افغانستان کې دي وایي.
وزارت خارجه جمهوری اسلامي افغانستان
د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت په دې باور دی چې د پاکستان دښتنی همکاري او د شمونو عملی کول کولای شي د سوري پروسی سره مرسته وکړي. موږ باور لرو چې پاکستان د سولې په پروسه کې پر طالب مشانو د هڅونې په برخه کې ډیر واک او امکانات په لاس کې لري.
نفوس او ترغیب رهبران طالبان در دست دارند.
دا څرګندونه داسې مهال دي چې د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشی له تلونیو خصوصي ټلویزیون سره په مرکه کې ویلي د اسلام آباد پالیسي د خپل گاونډي یعنی افغانستان پر وړاندې بدله شوې او دراتونکو داسې یو نظام لاټړ کوي چې د ټولو افغانانو لپاره د منلو وړ وي. خغلی قریشی دارت کړ چې ګنی هوا د خپل خوره کې طالبانو ته ځای ورکړي.
نن سبا په وار وار دا نقل قول کیږي. زه نه وایم چې دوی دلته ارتباطات نه لري، خو زه په ډاډ وایم چې د دوی عمده رهبران دلته په پاکستان کې ژوند نه کوي بلکې په واقعیت کې په افغانستان کې ژوند کوي.
قریشی په خپل مرکه کې دا هم ویل هڅه کوي چې د سولې په پروسه کې رغند رول ولوبوي او له طالبانو سره تماسونه د دې لپاره دي چې د سولې د خبرو لپاره اسانتیا رامنځته شي. دا په داسې حال کې ده چې له دې وړاندې د افغانستان امنیت شورا سلاکار حمدالله محب ځینو توندو څرګندونو پاکستانی چارواکي سخت غوسه کړي وو. په ورته وخت کې د سیاسي چارو ځینې شنونکي په دې باور دي چې روانو حساس حالاتو ته په کتو باید د دواړو هیوادونو چارواکي د یو بل پر وړاندې له توندو څرګندونو ډډه او سوله ییزه لاره خپله کړي.
د غرمې 12:00 او 15 دقیقې د قدر منوریدونکو د خبرونې په دوام کې نور راپورونه هم لرو. خدا شیبه په موکړې اقتصادي خبرونو ته
په هلمند کې د بوست تصدۍ مسولین وایي چې ډېر ژر به بوست تصدۍ د نباتي غوړیو د تولید چارې پیل کړي. د تصدۍ رئیس محمد حسن نیازی وایي چې دوی تر یوې ازمایښتي پروسې وروسته وتوانېدل چې پر دغو ماشینرونو د تیلي نباتاتو غوړي تولید کړي. د ښاغلي نیازی په خبره له بختي د کال تر 256 ټنو پورې غوړي تولیدوي، خو که د تیلي نباتاتو د غوړیو د تولید چاره پیل شي نو دا کچه به سلګونو ټنو ته ورسیږي. وسته صدای مسولین وای تیر کال 2300 ټنه پخته ل کروندګرو پیرلې ده او په وینا یې سک کال پلان لري تر 5000 ټنه پورې پخته ل کروندګرو وپیری. دغه تصدی په سلر وشتو ساتونه کې د اتیا ټنه مالوچو لس ټنه غوړیو یو نیم ټنه صابونی مواد او کنجاړې د تولید ورتیا لري. د هلمند د بوست صدای فابریکه په 1300 لمریز کال کې د ظاهر شاه د واکمنۍ پر مهال جوړه شو چې هغه مهال په دغه فابریکه کې ګونو کسانو کار کوه. یا د فابریکه ورسته د جګړو پر مهال زیانمنه شو چې لتیرو لسو کلونو را بدی خو په ټپه ولاړه و. خو تیر کال جمهور رئیس محمد اشرف غنی ورته 150 میلیون افغانۍ ځانګړي کړي چې په دغو پیسو به له کروندګرو خام مالوچ پیری. د لوګر د شاخقند د اوبو لګولو کانال د جوړولو تړون نن لاسلیک شو. د کرنې اوبو لګولو او مالدارۍ وزارت بیان اکبر رسمین نازدي رډیو ته وویل چې د لوګر د محمد اغي ولسوالۍ د شاخقند د اوبو لګولو کانال د جوړولو تړون د کرنې اوبو لګولو او مالدارۍ وزارت د بیړنۍ او خوراکي توکو د تامین د پروژو مسولینو ترمنځ لاسلیک شوی. نوموړي وویل چې دغه کانال د 1380 مترو په اوږدوالي جوړیږي او 200 جریبه کرنیزې ځمکې خړوبوي. د شاخقند د اوبو کانال د ایټس پروژې له لوري پر اتلونکو شپږو میاشتو کې جوړیږي. او د کابل په شاهزاده سرای کې لزنیو بهرنۍ اسعارو سره افغانۍ په دې ډول بدلېږي. یو امریکایي ډالر 80 افغانۍ 80 پوله، یو یورو 93 افغانۍ 70 پوله، یو انګلیسي پاوند 100 افغانۍ، یو سعودي ریال 40 افغانۍ 80 پوله، زر ایرانی تومان 3 افغانۍ 15 پوله، زر هندي روپۍ 1015 افغانۍ او زر پاکستاني روپۍ 395 افغانۍ.
د ازادۍ رادیو غرمنۍ خبری مجله اوري. ورځو یوې نړیوالې مسلې ته. هندستان په دې هیواد کې د کورونا ضد واکسین کمپاین نن بیا پیل کړ. سره له دې چې دا هیواد د واکسین له کمی سره مخامخ دی، خو په دې کمپاین کې هر بالغ هندوستانی د واکسینونو د یوې ستنې مستحق دی. هندوستان یو له هغو هیوادونو دی چې د کورونا وروستۍ څپې سخت ځپلی. په دې اړه نور تفصیل په دې راپور کې واورئ.
د هندستان د کورونا د نوې پالیسی د میپ میاش کې رامنځته شوی هغه پیچلې سیستم پای ته رسوي چې یو شمیر ایالتونه پکې د کورونا واکسینو د تطبیق په برخه کې لستونځو سره مخ وو. هندستان سره لدی چې نور نړۍ ته د کورونا د واکسینو لوی صادرونکي دی، په خپل کور کې ستونزو اړ کړ چې نور نړۍ ته د کووید-19 واکسینو صادرات بند کړي. د کار په ځینو نورو هیوادونو کې د واکسینو کمپاینونه لستونځو سره مخ کړي. تر اوسه د هندستان د 1 میلیارد او 400 میلیون وګړو یوازې 3.5% بشپړ واکسین شوی دی. په وروستیو 3 میاشتو کې هندستان د کرونا وبا سخت وځپه، خو وست د هیواد د روغتیا وزارت شمیرې ښیي چې د کرونا ورسنۍ پیښې په تیرو 3 میاشتو کې تر ټولو کم حتی راښکته شوي. بلخوا د کاناډا او مکسیکو سره به د امریکا د متحده ایالاتونو پولې لږ تر لږه د یوې بلې میاشتې لپاره تړلې وي. دا د سوداګرو او پر پوله د میشتو خلکو د هغه زیاتېدونکو غوښتنو سربیره ده چې وایي پر پوله دې کنټرول نرم شي. کاناډا چې تیره اونۍ له خپل اړخه د پولو د تړلې پاتې کېدو اعلان وکړ، د کمپنیو او سیاحت د سکتور تر فشار لاندې دی چې پر پولو دې کنټرول نرم کړي. پر پولو کې په اوختو راوختو دا محدودیت د 2000 میلادي کال د مارچ څخه په میاشتنی توګه بیا بیا تمدید شوه دی. په اروپا کې له روسیې تر پرتګال پورې هیوادونه د کرونا وایروس د ډلټا بڼې اندېښمنوونکي خپرېدل تجربه کوي. د کرونا وایروس دا بڼه لومړی هندوستان کې پیدا شوه او د وایروس د نورو بڼو په مقایسه په چټکۍ او اسانۍ خپرېدونکې ده. د جرمنی د اقتصادي څیړنې یو انسټیټیوټ خبرداری ورکړی چې د کرونا د ډلټا بڼې په خپرېدو کې زیاتوالی د اروپا اقتصاد د یو بل ګزار سره مخ کولی شي. په جرمنی کې د کرونا وایروس دا هندي بڼه دا مهال یوازې د کرونا د نوو مثبتو پیښو شپږ سلنه جوړوي. په عمومي توګه د می د میاشتې راهیسې په جرمنی کې په کرونا د اخته کېدو نوې پیښې راکمې شوې، خو په برتانیا، پرتګال او روسیې کې د کرونا د ډلټا بڼې زور اخیستې او دا هیوادونه یې اړ کړي چې د لا خپرېدو د مخنیوي لپاره یې ځینې محدودیتونه ولګوي. روغتیایي چارواکي وایي چې د کووید 19 واکسینونه د دې وایروس د ډلټا بڼې په وړاندې هم موثر دي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
او د هم د کابل چاپ ورځپاڼو مخکتنه،
مسیر ورځپاڼې ټینګار کړی چې حکومت باید د توجیه کولو او انکار پالیسي پرېږدي، بلکې واقعیت ومني او خلکو ته واضح ځواب ورکړي چې د ولسوالیو د سقوط تر شا څه دي. د لیکوال په وینا لومړی کار چې دولت کړی هغه د امنیتي ادارو په رهبرۍ کې بدلونونه دي چې له بده مرغه مثبت نه دي، ځکه چې په خبرې د مثبتو بدلونونو لپاره باید پر وړ مسلکي او پوهو خلکو تکیه شوی وای. له بل اړخه لیکوال د امنیتي ځواکونو د رهبرۍ په ځینو پوستونو کې دومره ژر بدلونونه د اندېښنې وړ بللې، لیکلي چې د رهبرۍ دومره په سرعت بدلون ستونزې او ګډوډۍ لا زیاتوي او د حالاتو له ښه والي سره مرسته نه کوي. ورځپاڼې د دفاع وزارت نوي سرپرست خبرو باندې تمرکز کړی چې پر خلکو یې غږ کړی چې خپل وسله واخلي او د طالبانو پر وړاندې ودرېږي. د لیکوال په وینا له دې خبرو لومړی پیغام داخ کړی چې ګواکې امنیتي ځواکونه نور د طالبانو پر وړاندې درېدو پلان نه لري او یادا چې دولت غواړي ملیشي جوړ کړي او پر خلکو تکیه وکړي. هیواد دولتي ورځپاڼې بیا هغه ویډیو باندې لیکنه خپره کړې چې په دې ورسیو کې په ټولنیزو رسنیو کې خپره شوې چې خې وسلوال د فراه انردري ولسوالۍ ودانۍ ورانوي. لیکوال پوښتنه کړې چې د ملي تاسیساتو ورانول د چا کار دی. وړاندې راغلي چې په وروستي یو کال کې د افغانستان عامه تاسیساتو د ورانولو لړۍ یو ځل بیا پراخه شوې او په وینا یې چې دا د تاریخي او قسم خوړلې دښمن هغه پخوانۍ لوبه ده چې د جګړې په ډګر کې د هیواد ورانولو په موخه دوامداره ساتلې ده. لیکوال ټینګار کړی چې د عامه تاسیساتو ورانول په ټولو هیوادونو کې ستر جرم دی او عاملانو ته یې سخته سزا ورکول کیږي. او هشت سوب رسپانی هم د ولسوالیو په سقوط لیکنه خبره کړې ده. وړاندې راغلی چې د هیواد په شمالي ولایتونو کې وضعیت ډیر ترنګلی دی او په دې ولایتونو کې د ولسوالیو د سقوط کچه خورا لوړه ده. د لیکوال په وینا په تیرو څلوېښتو ساعتونو کې د پنځو ولسوالیو سقوط په تیرو شلو کلونو کې بېساری دی. لیکوال په هغو رپورټونو تمرکز کړی چې په شمالي ولایتونو د ښار کې پرون پنځه ولسوالۍ د دولت له کنټروله ووتلې او په ورته وخت کې په سمنګان کې یوه ولسوالۍ او بله په کندوز کې د طالبانو لاسته لوېدلې ده. لیکوال د امنیتي ځواکونو شاتګ او طالبانو ته د ولسوالیو پرېښودل د اندېښنې وړ بللې او لیکلي چې حکومت باید ورته ځواب ورکړي.
ازادي رادیو غرمنی خبری مجله اوري. په روزګان کې د جګړو او ناامنیو ترڅنګ زرګونه داسې ځوانان شته چې په ترین کوټ ښار کې په بیلابیلو سپورتونو بوخت دي. دوی د لوبو او سپورت لپاره هڅه کوي چې د باروتو او جګړې د لوګیو په منځ کې خپل ځان ته روښانه راتلونکي انځور کړي. په وروستیو کلونو کې په ترین کوټ کې بیلابیلې سپورتي څانګو ښه وده کړې او هرې لوبې او سپورت ګڼ لوبغاړي او مینوال پیدا کړي.
دا فترینکوټ شار کې د وښو د لوب یو کلب دی. په داسې یو شار کې چې لکلونو رئیسی ماسره دی او په 2 کیلومتري کې د جګړې لومړی کرشه پرتی دی. دلته سلګونه ځوانان د وښو د لوب په زده کول بوخت دي او دی په یو سلا هغه حرکتونه تر سره کوي چې استاد یې ورته شي. د وښو د جې وزنی کلب استاد محمد انی بارک دالوب په گاونډي هیواد ایران کې د کډوالی پر مهال زده کړي. بارک ازادي راډیو ته ویل چې اورزګان کې پر نامنوی سربیره له د سره تر 2000 زیات ځوانان د وښو د لوب په زده کولو بوخت دي. هغه وای د دې ولایت یو شمیر لوبغاړي د افغانستان د ملي ټیم غړي توب هم لري.
هغه زمانہ شاته ډېر خلکو د دوه چې موږ په کوڅو کې ځواسو حتی پر موږ باندې د نیونیانو نوم یې شول کېدل او دا مازغه خراب شوی دی نیونیان دي یا څه ګوره چې څه خوړلې د مقصد اوس زغلې دا چې یو فکر کوي یو فچ فکرونه کوله نو هغه و چې بدل دوه دوه نفر ځغاسو یا زو خپل زوی یا یو دوست قریب ځغاسو هغه الحمدلله اوس بدل تقریبا کم از کم زما په دغه فدراسیون کې 2000 کس رسمي انزلرمه په دا اوس شرایط کې او
بارک وای که په دغه ولایت کې جګړې نه وای نو زرګونه نور ځوانان به هم د لوب میدان ته راغلي وای. دا بیا د اندام جوړولو یا باډي بلډینګ کلب دی چې په ورځنی ډول پکښ کې تر 500 پرې ځوانان په ورزش بوخت وي. د دې کلب مشر او ښوونکی معلول یو دیرشکلن نور محمد دی چې د اورزګان ولایت د دهراوت ولسوالۍ اوسیدونکی دی. نموړی اته کال مخ کې د کندهار پارغنداب ولسوالۍ کې د ماین په یو چاودنه کې پښا للا سوار کړه او معلول سو. د رواني جګړې د قرباني وای کله چې پښا د ماین په چاودنه کې وبایلل نو ناهیل سو او ځان ورته یوازې ښکارېده. خو نور محمد ورسته په همدې وبښه په کندهار کې د اندام جوړولو په یو کلب کې ورزش پیل کړ او ورسته له څو کلونو په همدې کلب کې استاد هم سو. د نموډي په وینا څو کال ورسته بیرته ورزګان ته راغی او په ترنکوټ کې د اندام جوړولو یا باډي بلډینګ د کلب پرانست.
نو وړم چې نورم ځوانان ته خدمت وکم نورم ځوانان پورته کم ځکه ورزش کې ډېری ګټې دي که سړی فکر وکړي د طب د نگاه څخه که ته ولاړ شي ډاکټر ته کښېنې چې اصلي صحت په چش کې دي. نو که صحیح ډاکټر وي پوه ډاکټر وي د ځان غم ونه خوري مثال هغه به درته وایي چې وزنې ګټه په ورزش کې ده. لري هغه که غواړي چې مثبت لار مخته یوسي نو ورزش دي سواد دي علم دي چې هغه مخته یوسي. د جګړو څخه لاس واخلي د بیکاری څخه لاس واخلي د نشو په نشو کې یو سړی یا جوړېدل یا رغېدل یا اقتصاد سمېدل نو یو سړی دی ورزش نه شي چې پښتنو کې ستاسو کوم حالات دي.
هغه په افغانستان کې د رواني جګړې پر شکل خو ځخ کوي چې سوله وکړي او له جګړې لاس واخلي څو د ځوانانو د سالمې روزنې لپاره شرایط بهتر سي او همدارنګه نور څوک هم د د پسیر مایوب نه سي. د هغه په وینا کچری هیواد ته تلپاتې سول راسي نو دوی به پراتلونکي کې د اورزګان په نور سیمو او ولسوالۍ کې هم ورزشي کلبونه خلاص کړي څو ځوانان له نشي توکو او نور بیلاروي څخه راوګرځوي او ورزش ته. د اندام جوړولو دغه کلاب ترڅنګ په ترنکوټ کې څلور نور کلبونه هم ستا چې هلته هم په هر یو کې په ورځنی ډول تر سلو پورې ځوانان په ورزش بوخت دي. د دغه ولایت د سپورت امیر قدرت الله الفت ازادي راډیو ته ویلي چې په دغه ولایت کې ګڼ شمیر ځوانان د عامه پوهاوي د پروګرامونو له لارې ورزش ته هڅول سوي دي. نموړی وای په دغه ولایت کې زیاته واده د وښو او اندام جوړولو یا زیبای اندام ترڅنګ د کرکټ، والیبال او فوټبال لوبو کړي.
پچیر وختو کې موږ د تقریبا 20 راسنه درو ده او اوس موږ غوډي تقریبا 30 راسنه په حاله تر راسنه درو یا عبارت د فوټبال څخه کرکټ د زیبای اندام دی وښو د والیبال دی سترنج دی مسخره نه ده ځغاسه ده
په اورزګان ولایت کې یو شمیر هغه ځوانان چې د لوبو میدانونو ته راوتلي وایي د لوبو کولو څخه یې موخه دا ده څو له رواني ناروغۍ خلاص او یوه ورځ د افغانستان درې رنګه بیرغ په نړۍ کې وځلوي. رحمت الله لایق په اورزګان ولایت کې د فوټبال یو لوبغاړی دی.
یوازنی هدف زما د فوټبال څخه دا دی چې زه نړیوال ته موږ وښیو چې نور له روزګانیان ولس ټوله د جګړې څخه ستړي دي او یوازنی ارمان د روزګان خلکو چې دغه سوله ده. ډېر جګونه دلته په روزګان کې سوي دي. غواړو چې دغه په ورزش ته دګه څخه نړیوال ته وښیو چې موږ نور جنگ نه غواړو. یوازنی ارمان زموږ سوله ده. غواړو چې سوله وکړو. هیله او ارزو هم دا ده چې خواري کارو تکلیفونه کارو او په نړیوال لوبه کې ګډون وکړو. نړیوال لوبه وکړو.
د ارزګان ځوانان وای دوی کې د سپورت او لوبو سره مینه کم نه ده، خو حکومتي چارواکي باید د دوی سره د لوبو د میدانونو او وسایلو په برخه کې مرسته او ملاتړ وکړي او په کورنۍ او بهرنیو تورنمنټونو او سیالیو کې د ګډون وانډه ورکړي.
دولس بجې او دیرش دقیقې شوې. قدرمن اوریدونکو د خبرونې په دوهمه نیمه کې د 15 دقیقې اونیز بحث لرو، خو له هغه مخکې نوریاس نوری د خبرونو لنډیز اوروي.
د افغانستان ملي مصالحې د عالي شورا مشر عبدالله عبدالله د امریکا د ولسمشر جو بایدن لخوا واشنگټن ته د بلنې هرکلی کړی دی. افغان ولسمشر اشرف غنی تر اوسه د بایدن د دغې بلنې په اړه څرګندونې نه دي کړې. سپینې ماڼۍ پرون په یو بیان کې وویل چې را روانه جمعه به ولسمشر جو بایدن د خپل افغان سیال اشرف غنی او د افغانستان د ملي مصالحې د عالي شورا د رئیس عبدالله عبدالله کوربه وي. د بلخ چارواکي د دې ولایت د شلګري او دولت آباد ولسوالیو د سقوط خبره کوي. د شلګری ولسوالۍ د سقوط خبره د دې ولسوالۍ امنیه قومندان تایید کړه او د دولت آباد ولسوال جلال الدین قاریزاده وویل چې د ولسوالۍ تیره شپه طالبان ونیوله. دا له پرون راهیسې درېیمه ولسوالۍ ده چې په بلخ کې طالبان نیسي. د هرات چارواکي د دې ولایت پر چشت او ګلران ولسوالۍ د طالبانو د حملو د په شاتمبولو خبر ورکوي. د هرات د والي ویان جیلانی فرهاد نن ازادي راډیو ته وویل چې افغان امنیتي ځواکونو پر دواړو ولسوالیو د طالبانو بریدونه په شا وتمبول او په نتیجه کې نږدې لس وسلوال طالبان وژل شوي او یو شمېر نور ټپیان شوي دي. د جرمني د بهرنیو چارو وزیر هایکو ماس د بیلاروس په وړاندې د پراخو اقتصادي بندیزونو غوښتنه وکړه. د اروپایي ټولنې د بهرنیو چارو وزیران به نن په لوکزامبورګ کې په غونډه کې د بیلاروس په وړاندې د بندیزونو پر لارو چارو بحث وکړي. د ارمنستان سرپرست صدر اعظم نیکول پاشینیان په پرونیو تر وخت مخکې پارلماني انتخاباتو کې د بری اعلان وکړ. هند چې د کووید 19 ناروغۍ په وړاندې مقابله کوي نن دوشنبه د کورونا ضد واکسین کمپاین بیا پیل کړ. او قطر ویلي چې د 2022 کال د نړیوال جام سیالیو مینوال به دې ته اړ وي چې د کورونا ضد واکسین یې کړی وي. په پام کې ده د فوټبال نړیوال جام دغه مسابقې د 2022 کال د نومبر په 21 پیل شي.
سموږ غږ له ازادۍ راډیو اورې. قدر من اوریدونکو، په څو شیبو کې د ازادۍ راډیو اونیز بحث 15 دقیقې اونیز پروګرام پیلېږي. د افغان حکومت یو جګ پوړی پلاوی چې د قانونو او پټرولیم وزیر محمد هارون چخنسوري او د صنعت او سوداګرۍ وزیر نصر احمد فیضی غوریانی هم پکې وو. د شنبه په ورځ د چک جمهوریت په پلازمینه پراګ کې وو. دوی د افغانستان، چک او سلواک ترمنځ د سوداګرۍ او پنګونې په فورم کې ګډون کړی وو. د نن د 15 دقیقې اونیز بحث کې د قانونو او پټرولیم وزیر ښاغلی چخنسوري زموږ میلمه دی. دا پروګرام په څو شیبو کې وړاندې کیږي، خو له هغه مخکې د راپورونو برخې ته دوام ورکوو. داسې ښکاري چې په کابل کې د اکسیجن کمښت په یوه جدي ستونزه بدلیږي. د افغانستان د عامې روغتیا وزارت دا مني چې په روغتونونو ته په کووید 19 ناروغۍ د اخته کسانو مراجعې ته په پام سره د دوی امکانات محدود دي. د کووید 19 د ناروغانو یو شمېر کورنۍ وایي چې په کابل کې خپلو ناروغانو ته د اکسیجن په موندلو کې له جدي ستونزو سره مخامخ دي.
په افغانستان کې د کووید 19 ناروغۍ د ناروغانو او لدې ناروغۍ د مرشو یو ډیر شمیر ته په پام سره د یو شمیر ناروغانو کورنۍ په روغتونونو او بازارونو کې د اکسیجن لکمخت څخه شکایت کوي. د کابل ښار اوسیدونکو کبیر چې د کووید 19 څو ناروغان په کور کې لري وایي چې د اکسیجن کمښت دوی ته په لوی ستونزه بدل شوی. دوی وایي چې دولتي روغتونونه دوی ته د اړتیا وړ اکسیجن نشي پوره کولای او په بازارونو کې د اکسیجن بیا ډیر لوړ ده.
دوی د سیوای مونږ سره اکسیجن نشته. تاسو مونږ ته اکسیجن پوره کړئ. دولتي شبخانه د سیوا شپورس کې مونږ ته درې لیتره لا څلور لیتره اکسیجن راکړي. نو زما مریضان دا شخصا د ما مریض د نور مریضانو ته خو داسې د پخپلو سترګو حال ګورم. د پښتو ورځ کې یعنی تقریبا څوارلس بلونه ګاز مصرف لرم. دا کی زت شان ته ورته پیسو باندې اخلم څو ورته شرکت نه راوړم یعنی زدم را گاز شرکت نه راوړم لګه څو ورشي ماته دا باندې پیسو باندې پیدا کیږي هغه که په یو روپۍ باندې ویزه پلس روپۍ باندې اخلم ځکه دلته ماته مریض پروت ده
دی وایي د ډیری داسې ناروغانو شاهد و چې د اکسیجن د کمښت له وجې سا ورکړه په ټولنیزو رسنیو کې هم ډیر ځله لیدل کیږي چې خلک د اکسیجن د اړتیا او په دې برخه کې ورسره د مرستې غږ پورته کوي د افغانستان د عامې روغتیا وزارت هم مني چې د کووېډ 19 ناروغانو ته د اکسیجن کمښت یوه لویه ستونزه ده خو دغه وزارت سرپرست وحید مجرو د یکشنبې په ورځ په کابل کې یوې خبري غونډې ته وویل چې روغتونونو ته د کووېډ 19 ناروغانو مراجعه ډیره ده خو تجهیزات کم دي د نوموړي په خبره په ولایتونو کې د کووېډ 19 ناروغۍ د درملنې د روغتونونو وړتیاوې دوه چنده شوې خو لا هم په خبرې د زیاتو بسترونو د رامنځته کولو اړتیا ده
په کندهار کې وچکالۍ کروندګر اندېښمن کړي دي دوی وایي اړ شوي چې کروندې د ژورو څاګانو په اوبو د جنراتورونو په وسیله اوبه کړي په داسې حال کې چې لګښت یې ډېر لوړ دی او دوی نشي کولای چې د کروندو په حاصل خپل لګښتونه پوره کړي
عزت الله د کندهار په ډن ولسوالۍ کې خپل څلور جریبه د غنمو کښت د جنراتور په وسیله اوبه کوي هغه اړ دی چې هر ځل د یو جریب ځمکې د اوبه کولو لپاره له شلو څخه تر 25 لیټرو ډیزل مصرف کړي عزت الله وایي د وچکالۍ له امله د ویالو اوبه وچې سوي ځکه نو دوی اړ سوي چې د ژورو څاګانو څخه اوبه راوباسي او خپلې کروندې اوبه کړي
برمی مرا چلان دکړی دی ولا و مدا غنم په تیلو بو هغه د غونې را جوړین لکه هغه تیل چې مصرفیږي یو جری باندازه تقریبا مرسه شل لیټر تیل سوزي نو جری پنځه مانه دی پنځه مانه ته خمره د شل پنځه ویش لیټر لاره سوزي پټکل نکشي وزي مصرف ډیر دا تقریبا سلور جری بمځکه در دا وسه پر دوا وبسوي دی ما تقریبا شپتا ویا لیټر تیل په سوزي حکومت سم دا غوښتنه ده چې دا وچکالی په موسم کې چې کل وچکالی هغه کار وچکالی دی د خلکو سره یو څه امداد وکړي یا د شمسیانو زمینه او ته برابر کړي یا په جنریټرانو کې کومک ورسره وکړي
د کندهار د پنجوایي ولسوالۍ باغ لرونکي حاجي خیرالدین وایي تیر کال یې د طبیعي آفتونو له خاطره ښه حاصلات ترلاسه نه کړه خو سږ کال بیا وچکالی او جګړې دي چې شایي ونسي کولای له خپلو باغونو ښه حاصلات ترلاسه کړي
زمر زیاتره باغونه د ایتو دي د سپینو کشمشو باغونه په پښی کې دي د کشمرخانی ودا وچکالی خو نو هغه خلک لا شدي چې یو وینداري او یو شی مې لري هغه وسایت یې پرای پر هغه خلکو باندې ډیر غټ تاثیر کړی دی چې نه وینداري لري او نه ورته پیسې لري د سارا ژوند دی یوې خواته جنگونه دی د بلې خوا څخه ایدادم داسې ایداد نه دی ولې زموږ ټوله خلک چې دی په زراعت باندې ولاړ دي خو پروش کال دغه زموږ په منطقه چې اوبه هم ډیرې وې زیاتره باغو مرس کړی وو
پاین وخت کې د کندهار د کرهنې او مالداری ریاست سرپرست محمد هارون شریفی وایي سږ کال په ټول هیواد کې وچکالی و او هغه غنم چې په دیمه شکل کرل سوي زیاتره یې وچول چې د خپل پر حاصلاتو ډیر اغیز کوي چې شایي سږ کال د وچکالی دا تاثیرات نور هم زیات سي ښاغلی شریفی د اوبو د کموالي ستونزې ته په اشاره له بزګرانو او باغلرونکو غواړي چې د اوبو په لګولو کې له احتیاط څخه کار واخلي تر څو د نورو ژورو څاګانو کیندلو ته اړتیا پیدا نشي
باران لګی ډیر لږ و نو هغه غنم چې په دې ما شکل باندې کار کېدل د دې په دغه باندې هغه شش کال هغه کښت ډیر کم تر سره سعودي او زیاتره وچ سیوی دي ځکه چې باران نو شش کال کېدای شي چې بعض تاثیرات ولري پر نو پر زراعت باندې محیطي تاثیرات چې محیطي عوامل چې هغه پر نباتات او پر زراعت باندې مستقیم تاثیر لري نو په هغه اساس باندې کېدای شي شش کال حاصلات ډیر کم وي ځکه چې د اوبو د کمښت سره مخامخ کیږي
په کندهار کې کروندګر په داسې حال کې د وچکالۍ لامل اندېښنه لري چې تر دې مخکې د دغه ولایت د کرهنې او مالداري ریاست ویلي و چې په یو شمېر ولسوالیو کې د جګړو لامل 500 سلنه کرهنه زیانمنه شوه او په پنجبایي ژړې میوان نارغستان او ارغنداب ولسوالیو کې د ورستۍ جګړو لامل ډېر ځمکې او باغونه د کروندګرو څخه پاتې شوي دي چې دا بروان کال کروندګرو او باغدارانو ته لوی اقتصادي زیان واړوي
له آزادی رادیو سره پر ټوئیټر ملګری سی او د افغانستان او نړۍ له تازه معلوماتو خبر سی د ټوئیټر پته ده پی آزادی رادیو
د ازادۍ رادیو قدرمن اوریدونکو او د هم د 15 دقیقې اونیز بحث چې کوربه صفی الله ستانک زیدای 15 دقیقې
دوه خبرې دی. یو خو
مختنۍ کابینه کې صرف 15
متاسفه یم چې
د ازادۍ رادیو اونیز بحث
د افغانستان د پنګونې فرصتونو قانونو او سوداګری باندې دغه بحث تاسو خره غلاست وایم. د افغانستان د اقتصادي سکتور یو لوړپوړی پلاوی د چک جمهوریت پراګ ښار ته راغلی دی. ل چکی او سلواکی مشرانو سره په افغانستان کې د پنګونې په فرصتونو او سوداګری باندې بحث کړی دی. خوشبختانه دغه پلاوی یو غړی د افغانستان د قانون او پټرولیم وزیر ښاغلی محمد هارون چخانسوري نن زموږ میلمه شوی دی، په بحث کې را سره ګډون لري. دارنګ له اشقاباده د ترکمنستان له اشقاباده ښاغلی سید مسعود د پوهنتون استاد او اقتصادي کارپوه هم له موږ سره په دغه بحث کې شته. تاسو دواړو ته ډیر زیات خراغلاست وایم. استاد خوش آمدین په بحث. ښاغلی چخانسوري پیل له تاسو کوو، تاسو په دغه فورم کې ګډون وکړه، څه لاسته راوړنې مو وکړلې له دغه فورم او ناستې نه؟
مننه. اول خو تاسو ټول لیدونکو ته سلامونه. دا په یو ډیر شو فرصت کې دا ناسته چمتو سوی و چې د افغانستان سفارت په دې کې ډېر اړچلې کړې وې. په دې پلاوي کې د تجارت او صنعت وزیر صاحب هم تشریف درلودي، د وزارت زراعت معین صاحب هم تشریف درلودي، همدار از جمهور رئیس د حقوقي سلاکار او د تدارکاتو ادارې رئیس، همدار از د سرمایه‌ګذاري لپاره د تسهیل واحد رئیس هم ګډون درلودي. دا نس درې ورځې لپاره چې موږ کولای د وتوانیدلو د چک سلواک د خصوصي سکتور پنګوالو سره همدار سرمایه‌ګذارانو سره همدار از د چک د هیواد حکومت دولت پورو چارواکو سره لکه وزیر تجارت، وزیر صاحب خارجه او صدر اعظم سره ناستې ولرو. پر شته فرصتونو د افغانستان د معدنو په سکتور کې، د افغانستان د زراعت په سکتور کې، همدار از د صادراتو د وارداتو د کچې لوړولو په خاطر بحثونه وسوي او د نتیجې ته ورسېدلو چې دا بحثونه به ان شاء الله ادامه پیدا کړي. پر عملی ګامو باندې به کار کوو. وزارت معدن د خاص خمرو دوی سره یو ابتدایي یاداشت هم امضا کړي چې د هغه یاداشت پر اساس په تخنیکي ټیمونه کار کوي او عملی کارونه به شروع کړي. چون چې هیواد او سلواک هم د افغانستان کې په خوا هم پنګونه کړې او خصوصا معدنو بخش کې، ایرات کې د سیمنټو فابریکې کې دوی پنګونه کړې او ترانسپورت بخش کې هم کړې او زراعتي بخش کې هم پر مختلف مسایل باندې بحث وسو. دا یو ډیر ښه پیل وي چې افغانستان کولای شي د اروپا نورې وادو کې هم ورته تماسونه ایجاد کړي او کېدای شي چې چکه واد به د دې هغه پیلون کې وادي او د هپ ډول به کار رسول وکړي.
مننه جناب استاد مسعود. با توجه به تلاش های مقامات افغان، فکر میکنین که تعهد را که اینا به خاطر خودکفایی افغانستان دارن به او برسه و او را تکمیل بکنه، البته با توجه به شرایط فعلی افغانستان؟
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام بر محمد و آلوم. سلام بر شما و سلام به تمام کسایی که ما را میشنوند. خدمت شما عرض شود که خب یک گام بزرگ است و یک مثل که جناب شما گفتن یک آغاز خوب و خوشایند برای مردم فرانسه است که در قدم مردم در قدم کشورهای اروپایی گامای خود را میگذارند. البته او گامایی که قبلا هم گذاشته شده و متاسفانه که او تعقیب نشده. از این لحاظ خب پیش از این که در بحث برم، میخوام بگویم که اصلا باید نباید اصطلاح خودکفایی را مد نظر بگیریم، به خاطر که هیچ کشوری در دنیا فعلا خودکفا نیست. حتی مسئله اقتصاد ملی از بین رفته و اقتصاد بین المللی و اقتصاد منطقه‌ای مطرح میشه و هر کشور میناس یک دیکده در کشورهای دیگه شمرده میشن. از این لحاظ داد و گرفت و گپا بی خود درست است. ما فکر میکنم که عمدتاً ما عمدتاً خوب بی کار خوب است، ولی ما ناوقت متاسفانه آغاز میکنیم و بعد از 20 سال با پلانی که حال وجود داره و این ما تبریک میگم به دولت، بازم سر وقت است، خوب است که آغاز شود. ولی ما عمدتاً در شرایط بسیار آرام هم میتونستیم چنین کارهای انجام بدهیم، متاسفانه که انجام ندادیم و دارای اشتباهات استراتژیک کلان شدیم و این اشتباه استراتژیک رفتن از سوی یک سرمایه گذاری صنعتی و تولیدی به سوی یک سرمایه گذاری تجاری بود که ما شاید 15 سال پیش با این قال مقال ما برآمد و تا خود دکتر سبقنه این وقت وزیر مالیه بودن، همونشان اونا هم موافق با ما بودن و در حقیقت ما نباید میگذاشتیم که تولید ما در حقیقت آسارسا رو به کاهش میگذاشت و از اون خود است که سطح فقر بیکاری
متاسفانه افزایش و بقلاده زیاد پیدا کرد.
تشکر. مسعود، روی این شاخص هایی که شما بس میکنین دوباره میاییم. فعلا میخواییم از آقای وزیر بپرسم، با توجه به شرایط فعلی امنیتی در افغانستان، فکر میکنین سرمایه گذاران اروپایی دلخوش بکنند برای سرمایه گذاری در افغانستان؟
ما فکر میکنم که خروج نیروهای عسکر خارجی از افغانستان، نیروهای خارجی از افغانستان، یک فرصت بسیار خوب بر سرمایه گذارا هست. حکومت افغانستان قسمی که استاد محترم فرمودن برای صنعت افغانستان و بر صادرات افغانستان در سال گذشته گامهای عملی را برداشته و او کافی نیست، باید زیادتر کار شود. به شرایط واضح است که مشکلات خود داره، ولی فرصت های زیادی هم موجود است، چون در بخش زراعت افغانستان، در بخش معادن افغانستان خصوصا فرصت های زیادی اقتصادی خوب موجود است که تجار و سرمایه گذاره جهان و همچنان تجاره افغانستان و سرمایه گذاره افغانستان مایل یا تشویق به این میسازن که باید افغانستان سرمایه گذاری کنن. حکومت افغانستان از لحاظ از اینکه برای ما سهولت های مختلف ایجاد کنند، یک واحد تسهیل سرمایه گذاری در ریاست جمهوری ایجاد شده در تمام وزارت ها به خاطر ایجاد تحرک بر سرمایه گذاری و کار امرای سکتور خصوصی افغانستان و همچنان سکتور خصوصی جهان به شدت جریان داره و مکانیزم های مختلف موجود است تا ما ضمانت های واضح مالی و سیاسی و امنیتی را داشته باشیم تا سرمایه گذاران بیان افغانستان سرمایه گذاری کنند. ما یک دو هفته گذشته مذاکرات سمنت جبل‌السراج نهایی ساختیم. یک کنسورسیوم سه شرکت است که 170 میلیون دلار که در هفته آینده ان شاءالله قرارداد امضا میشه در سمنت جبل‌السراج سرمایه گذاری میکنن. این خودش نشان میده که سرمایه گذارهای داخلی و خارجی مایل به این هستن که در افغانستان با شرایطی که حکومت برشان در حال ایجاد کردن است و ایجاد کردن به این سرمایه گذاری کنن.
یک بحث دیگر هم در مورد تجارت میپرسم، بعدا میریم روی مسئله متمرکزتر و معادن که شما مسئولیتش دارین. میزان صادرات و واردات افغانستان بسیار نابرابر هست، تقریبا 7 یا 8 برابر ما واردات داریم و برعکس صادرات ما بسیار کم است و این رشدش هم چندان سرعت نداره و بتی خوانده میشه. به خاطر حل این مسئله و به خاطر این که این فاصله را کوتاه بکنین، چه پلان مشخصی دارین و فکر میکنین که کامیاب خواهید شد در این مسئله؟
تشکر. در سال گذشته افغانستان تانسته که با آسیای مرکزی وصل شوه و از طریق کوریدورهای هوایی هم صادرات افغانستان سال گذشته به 1 میلیارد دلار رسید که کافی نیست. برای امسال وزارت صنعت تجارت و سکتور خصوصی افغانستان پلان دارن و به خوبی پیش برن تا حداقل به 2 میلیارد برسه. مشکل عمده در باز بودن سرحدات بود که افغانستان وصل نبود و مشکل حالی حل شده، اما از راه خط آهن و از راه کوریدورهای هوایی و همچنان کیفیت مواد صادراتی افغانستان بود. در تمام جلسات را که حکومت افغانستان در هر سطح که در ممالک دیگه میرن یا میمانا تشریف میرن کابل، مثلا نفتی گذشته ما در ایراد بودیم، وزیر خارجه ترکمنستان تشریف آورده بودن، بس رزی بود که ما چقدر میتونیم میزان صادرات یا بیلانس صادرات واردات ترکمنستان افغانستان تا یک حد متوازن بسازیم و در اونجا به تفاهم رسیدیم که ازبکستان سنگ مرمر افغانستان خریداری میکنن و یک سند واضح هم امراشون با موافقه رسیدیم تا بتونیم ما صادرات سنگ مرمر از افغانستان به ترکمنستان شروع کنیم و همچنان محصولات زراعتی و ترکاری و همچنان زعفران آغاز کنیم. یک آغاز خوب است. ما بر اولین بار است که امرای کشور هند بیلانس مثبت حال داریم، سابق منفی بود، و همچنان با کشورهای منطقه دیگه ترکیه و اروپا هم صادرات افغانستان در سال در 2 سال گذشته آغاز شده و این روند ادامه داره تا بتونیم بیلانس مثبت ایجاد شه.
تشکر. جناب استاد، میخوایم این مسئله را از شما هم بپرسم. از نگاه تکنیکی و اقتصادی فکر میکنین چقدر حکومت را در عملی کردن تعهداتش این بالانس نابرابر پس میمانه و چقدر زیان میرسانه به حکومت در قسمت از این که به تعهدات خود نرسه یا برسه؟
خب این دور از واقعیت است که آدم بگوید که آدم حتما باید کار انجام بدن، برای از این که شما شرایط میفهمین، شرایط حالت عادی نیست که حتی از حالت عادی که یک قدم پیشتر ما در حالت اضطراری قرار داریم، در حالتی که در حقیقت قوات های خارجی میبراین و در پالوش هم تشنجات زیادتر میشه، مثلا مسئله مذاکرات مطرح است و بارمندی بالای سرمایه گذاری کمتر میشه، با وجودی که این باورمندی ها را تاندازی یک قرارداد که اینا یک امضایی که انجام دادن با یک کمپانی بسیار بزرگ استرالیایی که در حقیقت اونا معادن برشون میگذارن بود میستر معادن سر میگذاری میکنن، در اندازه باورمندی منطقوی را باید ایجاد کنن. متاسفانه در افغانستان، در مسئله افغانستان، در مسئله سرمایه گذاری در افغانستان باورمندی ها پایین آمده، به این معنا که سرمایه گذاری فوق العاده سرمایه فرار میکنه از افغانستان، به قراری که مارکت واچ مطالعه کرده 25% افزایش گریز سرمایه صورت گرفته و در حقیقت ورود سرمایه در افغانستان صفر شده که یکی از بدترین شرایط است. در پالویش هم یکی از گپای دیگر که جناب وزیر صاحب هست میخوایم با استفاده همی اگر بزنم که ما در صادرات سنگ فایده نمیکنیم. ما در ترکمنستان هستم، ما در حقیقت 1.38 در حقیقت نسبت واردات و صادرات داریم و صادرات سنگ ما در صنعت ما را تقویه نمیکنن، از این حتی صنعت به زمین میزنن. صادرات سنگ مرمر از افغانستان به ترکمنستان تمام صنایع سنگسازی و مرمرکاری شما را آنچنان ضربه بزنه که شما نتونید جلوگیری بکنید. از این لحاظ باید قرارداد شه که ما صادرات تکمیل سنگ را آن میکنیم، یعنی مراد اینا سایز خدارایی کنند، فابریکای ما سنگ مرمر بسازند و روان کنند. اگر ما سنگ بسته رایی کنیم و که مثل که حاله که قرار است که چنین شوه، ما در حقیقت یک بار دیگر تکرار میکنیم و صادرات سنگ مرمر علمنده به ایران که در حقیقت داد از مردم از سرمایه‌دارای سنگ مرمر ایلمند و از میدان شهر بیرون برآمده بود. از این لحاظ من فکر میکنم که ما هم در سه بخش بسیار باید عمده سرش کار کنیم که در حقیقت ثبات اقتصادی ایجاد میکنه: معدن، آب و زراعت. متاسفانه که هم معدن ما در یک نشیزم استفادوی قرار داریم، یعنی معدن چی میشه؟ استخراج میشه، ولی متاسفانه که یه در مناطقی هست که دولت در اون حاکمیت نداره و در حقیقت مافیای بین المللی تلاش میکنه منطقوی که استخراج خودش انجام بده، نه تاراجگری معدن آغاز شده. از این لحاظ من فکر میکنم که
تشکر جناب استاد، در مورد معدن بازم میخواییم بپرسیم. خاغلی وزیر صاحب، دی استاد دی خبرو پاره بندی کلند تبصره لری ترغور ساز ما پختن داده چی دی افغانستان دی معدن واقعی ارزښت څومره دی؟ 3 تریلیون ډالر یا 3000 میلیارد ډالر خودل شوی دی. څه فکر کوي دغه واقعی امر دی دی قانون دی وزیر په توګه باندې کراته وای؟
مننه. اول خود استاد د احترام پوراند کول سره، جناب استاد محترم شما بالکل دقیق فرمودین، ما نمیخوایم که سنگ افغانستان به طور خام صادر کنیم. با جانب ترکمنستان صحبت شده، به اندازه یا سایزی که اونا میخواین 40x30 یا 40x60 و ضخامتش 30 باشه و رنگ مشخصی را که واکار دارن او در خود فابریکای افغانستان پروسس میشه. سنگ حکومت سر حکومت ترکمنستان نمیفروشن، ما سهولت ایجاد میکنیم تا حکومت ترکمنستان یا شرکت کیل خریداری میکنن. با سکتور خصوصی افغانستان، خصوصا صنعتگرای افغانستان که من خودم هفته گذشته رفتم در پارکای صنعتی ولایت هرات، فابریکای پروسس سنگ از نزدیک دیدم، ظرفیت کافی وجود داره تا سنگ پروسس کنن. همچنان سنگ رخام المند هم میتونن که در این فابریکا پروسس شوه و بدون بازار دیده برشان کار میکنیم. ما همراه کشور عربستان، امارات متحده عرب، همراه کویت هم در تماس هستیم و حتی آذربایجان هم، چون کارهای ساختمانی زیاد اونجا آغاز میشه، تا بتونیم که از سنگایی که اونا برشان ضرورت داره به قسمی که ما میخوان فرمایش بدن و سکتور خصوصی افغانستان برشان او سنگا رو آماده بسازن. د کانون د زیر مود اندازی په حساب گزارشونه مختلف است، بالکل چې 3 تریلیون دی که دای سم دومره یا زیاتره دقیق ارقام هغه وخت کې چې دغه مطالعات چې د 40 کلو رئیس تروس په افغانستان کې سوي دي، دغه یو وضعیت اقتصادي تحلیل وسی چې هغه موږ شروع کړی دی. هر ولایتوارو نقشه مجاره کړی دی په ساحو کې ګورو چې کوم معدن چیرې دی او څومره تخمینی ارزښت لري او څه رقم کولای شو د اقتصاد له ازادي کې تعرک راوړو. موږ په تیرو نو میاشت کې توانیدلو چې درو څلوېشت قرارداد امضا کړو، یعنی د معدنو په سکتور کې مو هغه لازمه تعرک او د اعتماد جوړولو د لپاره کار شروع کړی دی. خصوصي سکتور سره د مانګي ناستې لرو. د افغانستان په تاریخ کې لومړي ځل لپاره استاد شاید بهتر معلوم وي، د قیمتي او د مخ قیمتي ربرو لکه زمرد او لاجورد لپاره چې قاچاق کېدل ټوله مرتز العمل جوړ کړي، شورا اقتصاد تایید کړي چې اوس راځي وزارت ته تثبیتي جوړته د صادراتو او د خرڅلاو جواز ورته ورکو. همدارنګه یو سلوه نور معدن د افغانستان آماده د پانګونې ته، د طلا او اوسپنې او د مس په شمول، چې د افغانستان خصوصي سکتور سره په ګډه کار کوي چې وکولای شو هم خارجي پانګوال هم خصوصي سکتور موږ د راسي مشترکاً پانګو شي.
مننه ښاغلی وزیر. د ریپورټونو په اساس باندې طالبان سم نیمایي د افغانستان د حکومت په څیر باندې معدن او دوی کلنۍ اواید لري، حتی تر هغه زیات هم ارقام دی ورکړي دي. د دې لپاره چې دغه برخه په طالبانو د سیال په توګه باندې وچه کوي، د دوی عاید کم کوي او وایي هم چې موږ غواړو د دوی دغه سرچینې کمې کړو، د امنیتي ارګانونو سره څه ډول همغږي کوي، څه ترې غواړي؟
مندنه مو تقریبا 115 ساحه پیدا کړی دی، یا شنه سې کړی مو چې هلته یا خود سره یا غیر قانوني یا غیر مسلکی کان کیندنه کیږي د پدری کټګوري کې دي. اوله کټګوري هغه د چې په کیلو باندو کې عام خلک چې اوسګار نه لري او خپل اولاد ته نفقه غواړي پیدا کی دوی استخراج کوي، هغه باندې موازی کار شروع کړي پلان وو. په دې ساحو کې تعداد کم دی، مرتبه توانیدل چې 15 ساحه دي د قانوني کو وځي قرارداد کو خلک غلط کار کوي. دوامه برخه د محلي زورواکو استخراج کوي، هغه باندې هم وځي کار شوی دي چې پاک زیاتره د قیمتي او نیمه قیمتي ډبره شامل وي چې اوس آزاد راتلای سي او کولای سي چې جواز خلک وخت یو پروسس وکړي. هغه هم د برخه چې د طالبانو یا د نور ترستانو پلاس کده د امنیتی نهادو سره یو واضح طرز عمل جوړ شوی د شورا امنیت سره، وزارت داخله، وزارت دفاع او امنیت ملي سره، او ډیر ژر به ان شاء الله وعده به دي شایدانو چې موږ په ایلمند کې به هم اقدام وکړو. زیاتره نوای د غزه رزي درو خامو د عوامدار از بدخشان طلا او نور ساحو کې هم هغه مادن چارزش ډیر زیات دی، هغه به دا غي هغه سرمایه یا پیسې چې د بیت المال ترسي ترسو د افغانستان معلم، د افغانستان اردو او د افغانستان ویارل پولیس او امنیتي فاینو ځواکونو ته ونه چې دغه څخه استفاده وکړي.
مننه جناب استاد. میخوایم بپرسم که افغانستان از نگاه منابع طبیعی و ذخایر یک کشور غنی دانسته میشه، ارزش ذخایر طبیعی و زیرزمینی تا حدود 3 تریلیون دلار تخمین شده، مگر چرا 47 تا 50% مردم افغانستان زیر خط فقر است و تا چقدر وقتی دوام خواهد پیدا کرد فکر میکنین؟
یکی که زیر فقر 47% نیست، بسیار خوشبینانه و ظالمانه است به خاطر مردم افغانستان که آدم گفته شود. حرف جناب رئیس جمهور بسیار گپ جالب است، 90% و مارکت وایت که 85% مطرح کرده بود. برای اینکه بیکاری و فقر در افغانستان میخی یکی است، مانا داره که موقعی که کسی بیکار میشه به دایره فقر مدرای ازدزا ما داره، فقر ما فوق العاده زیادتر است. از این لحاظ عمدتاً یک نوع بی‌بندوباری، یک نوع فساد در درون چی در درون دولت و چی در درون سکتور خصوصی و در حقیقت نوع تاراجگری، یک نوع عادت تاراجگری پیدا شده. ما به 1400 تا جناب وزیر صاحب هستن یک وقت شوروی ها کار کردن 1000 تا. من از خاطر این گپا را میزنم که من عضو رهبری، عضو هیئت مشورتی وزارت معدن صنایع در وقت آقای سبا بودم. اینا 1400 تا معدن داریم، ما 1400 تا معدن که از اون متاسفانه که معدن مثل عینک با تمام تراق آغاز کردیم، ولی متاسفانه که او گپای خراب برآمد و در پالوش مسئله آثار عتیقه و غیره مثلا یا بانه شد یا چیز دیگه، یا مسئله معدن آجیگه که نتونستیم چنین کار را انجام بدیم برای از اینکه بزرگترین معدن را میتونستیم که او خود زیربنایش از مشکل داشت. ولی چیزهای دیگه را میخواییم بر وزیر سپویم که مثلا سمنت مطرح است. 15 سال پیش باید سمنت ما خود کفای سمنت میشدیم، ولی متاسفانه که در حرکاتی که پاکستانی ها انجام داد و سرمایه گذاری که وزیر خارجه چین با وزیر با ممیز شرکت کلان فوجی پاکستانی ها که انجام دادن، اینا در حقیقت با تمام ذرایع تلاش کردن که در حقیقت سمنت در افغانستان تولید شه استاپ بکنن و سر باید در حقیقت صادرات سمنت به 10,000 تن روزه ما از پاکستان وارد میکردیم و در حقیقت سمنت کار میکردیم که در حقیقت نقص بسیار بد است که باید ما به اون استفاده بکنیم.
تشکر جناب.
جانب دیگه اگر
بله تشکر. خاقل وزیر په نړیوال اندکسونو کې د فساد سره د مبارزې په برخه کې د افغانستان نوم ډیر ښکته دی، اته په اولو دوم کې راځي د اداري فساد یا نور فسادونو لپلوه. د روڼتیا په برخه کې مو څه کار کړی دی؟ ولې د همیشه افغانستان باید په اولو دوم کې راشي د فساد لنګانه؟
مننه که اجازه یې یو لنډ تبصره د استاد خبر پاتل
وخت
ډیر لنډ دی. جناب استاد محترم تشکر از معلومات، بالکل منم میخوایم سر گذشته قضاوت کنم. پروژه مساینه که تمام مشکلات شمالیس کردیم و امرای چینای مذاکرات را به ترین فرصت آغاز میکنیم تا موضوع مساینه که یک طرفه شوه. مثل آهن آجیگک هم با کانادایی و ایندواک کار شده بود، او را هم تعقیب کردیم انشالله و امیدواری است که بتانیم در سکتور مادن هم تحرک لازمی که برش ضرورت است و باید ایجاد شوه او را با مشوره شما استادای محترم و همچنان همکارای دیگر او را ایجاد کنیم. متاسفانه د دې خمر سترګنوس پټول شي فساد موضوع یو ډیره مهم موضوع ده. مادینو بخش کې مشک توانیدل یو چې د فساد برخه مبارزه وکړو د افغانستان عضویت چې ای ای ټی ای هغه د استخراجي صنایعو د شفافیت سازمان چې په جهان کې دی مشتاسي عضویت هغه تعلیق ته تللی وو. موږ په تیرو نو میاشتو کې هغه شرایط چې دی راته یې شو هغه ټول تکمیل کړو د فساد برخه مبارزه کړو. مادینو برخه یو واضح شفافیت ایجاد شوی دی او نور هم به پیوړی شي. د افغانستان عضویت مبرته په هغه سازمان کې واخیست او ان شاء الله هغه عضویت وساتو. تیر کال راپور کې د افغانستان وضعیت بهتر وو او د افغانستان خلکو ته زموږ د نوي نسل د ځوان نسل چې اوس اکثره ځای کېسته تعود داده چې د فساد د ناوړي پدې سره مبارزه کوو. په دې مبارزه کې د ټولو خلکو همکاري غواړو. که یو څوک رشوت اخلي او نفر سره چې رشوت ورکړي موږ پېښنه داده چې خصوصي سکتور او نور همکاران که چیرې څوک ځینې پیسې غواړي یا رشوت غواړي مستند کې ان شاء الله قانوني برخورد او اقدام ورسره وشي.
بله، د افغانستان د قانون او پټرولیم وزیر ښاغلی محمد هارون چخنسوري ډیر زیات مننه چې استودیو ته راغلی او په دغه بحث کې موږ ګډون وکړه. تشکر جناب استاد که شما هم از طریق اسکایپ با ما صحبت کردین او تحلیل او نظریات خود را شریک ساختین. تشکر.
آزادی رادیو د خپل ټلیفون لاري واوري. د آزادی رادیو اپ په اندرويد یا iOS سیستمونو کې ښکته کړئ او لاروانو حالاتو ځان خبر کړئ.